است و بشنیم چیا در برنامه دارن. خوش آمدید سارون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په 2000 شلم میلادي کال کې چې نن 12 مده د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
کمیسون مستقل انتخابات متحد است. کمیسون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکي دی. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یوه سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومه شوه چې څو نفر پکې شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرکای فرعی که دارن برای یک ماه چون
دی وی دلته د زیاتی واوری دوری دول عمل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو څلبیش روزی بند وی او د سی غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پات کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشته ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولس مشر پر خپل ټویټر پانه کړلی د ایران زړورو او لوژدې مودې راهیسی زوریدلو خلکو زه د خپل ولس مشه ل پایله ل تاسو را ولانیم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي موږ ستاسو اعتراضونه په زیر سارو او موږ ستاسو له جرأت الهام اخلو د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایی چلند الوتکې سهون ویشتې په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله 168 تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنورۍ په 8مه له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. دی وایي زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې او د لیبیا پر ختیز د غشتلی واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمین ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې صلاح کړی ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اور باندې ټاکل شوی لنن سهار پیل شي، له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اور هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربان پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیشې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړې ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتباع شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمېر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاري سپسیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شو چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښیت سلوروشت ساعت وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډیره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبري وکړي او له تشدد لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبري کړي چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږي او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. اجمل تورمن د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکول شوی اوکراینی الوتکې د پیښې پاړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د وینړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نور هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو ډیر لستنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره لستنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لا وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګه قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کم کس تیروتن کردی دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیت پر مونده مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیان و لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کردی او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال و زواکونو غوختی چو هغا ممکن نیمگرتیاوی او جرم و چیدی چه دا دی دردناک پیخ لامل شویدی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربی متحده اماراتو د سیاحتی ویزی د مدید ډیری دو هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یابل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کی مثال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورځ بدل کی، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزي ګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت دل یو خکام بولی. د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشاله یو چې د عربي اماراتو ولیعت دا اعلان کړل چې د اماراتو ویزاوي د افغانستان لپاره او د سولو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلی لا بس فین راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به ښه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خود خوست د ډېریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ورمعرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی په دې جوړل سوی روغتیاي مرکزونو کې 14 روغتونونه 15 سلويخ عمومي کلینیکونه اتیا د غاخونو کلینیکونه شپږ لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی حدیب خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه 15 روغتونونه 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وایي تر دا مهاله د شپږ روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو هم د روغتیا په نوم د غاخونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، 1000 کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلومات خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 14000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړې دي. د هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلومات د زینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیش وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپڼو حمله جزئیاتو پرته د دې پیښي خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یو خبر پانه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرګ ژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خبرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنل چې د تیری چهارشنبه په ورځ سهون د اوکرين د نړیوال هوایي چلند والو تکويشتي ده. د اوکرين د نړیوال هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د سقوط لامل یو سل شپږ ویتنه وژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خبرېدو وروسته چې الوتکه سهون وشته په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپیژندل او محاکمه سي. مظاهره چانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخې مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسید له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه وشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه یعنی رای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په لوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د لوتکه د نه کسيزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شمه بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر لوتکه د میزایل داس یو انساني تیروتنه و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوې. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستولې.
This is my book.
This is my book. This is
my book. په پکتیا کې اوس کوانځي رخصت دی، خو د لپخار کې په یو خصوصي ژمنی کورس کې ګڼشمېر زده کوونکي د ساينسي علومو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوختي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل خرتونکو لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دا ډیر کوي کتابونه دي د هغې مطالعې لپاره خنن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټوله کې انګلیسي استعمال کی. مثال که چېرته د پراتلون کې بل هیواد ته لاړم ډېر لپاره زه انګلیسي زده کوم
او کمپیوټر چې د په هر څه کې استعمالېږي. نننی پرمختګ چې ده ټوله ټیکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کیږي په دې کمپیوټر په واسطه ترسره کیږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او خزینه خونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلی چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو جدي د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمنظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوی. تاسو مونږ حق د باتی مونږ ته خپل حق راکړي مونږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 80,000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي، چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند:
لینکن ښوونیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا د 150 نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګه ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې نجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د نجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حق